شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د کرکټ سیالۍ پر مهال چاودنه شوې چې مرګوب لی اړولې ده. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې لږ تر لږه 15 ټپیان شوي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ تر ټولو د ستر لیګ شپږیزې سیالۍ روانې دي. د چاودنې پر مهال د پامیر زلمي او بند امیر ترمنځ لوبه روانه وه چې وځنډېده خو لږ وروسته بیرته پیل شوه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. په دې تړاو پرون په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اتلانتیک شورا د ښځو سولې او امنیت په برخو کې د جورج ټاون انسټیټیوټ او سیستر هود اس ګلوبل انسټیټیوټ له لوري غونډه جوړه شوې وه. د افغان ښځو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري غونډې ته وویل چې دغه میکانیزم د جوړولو لپاره د افغان ښځو د حقوقو د بیلابیلو سازمانونو او فعالانو سره سلا مشورې کړې دي. هغې وویل دا میکانیزم به متنوع وي، په داخل او خارج کې به افغان ګروپونه پکې شامل وي چې د امریکا له حکومت سره په سیستماتیک ډول ډیپلوماتیک خبرې وکړي. نوموړي وویل چې دغه میکانیزم ډېر کارکوونکي به ښځې وي او د افغان ښځو او نجونو غږ به نړیوالو ته رسوي. نړیواله ټولنه وایي چې طالبان شپنه کړې و چې د ښځو حقونو ته بدرناوي کوي، خو طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکړي. د چین بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سر له دوشنبې به افغانانو ته ویزې ورکوي او پر 90% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرونی په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ راغ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د مالدو او پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدراعظم ناتالیا ګاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي، د سرحد، د امنیت او د اوکراین کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیرنی حالت په اگست له اتمی د اکتوبر تر اتمی ادامه پیدا کړی. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیرنی حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تبدیل کړ او اوس یې د شپېتو نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیر شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اورلګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیرنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اورلګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. دا سدی رادو ماشامنی خبری مجله په منسنی صف 12 په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان جنو او میرمنو د حقونو په تړاو د دوامدار خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ. وړاندې د دې تفصیل درکو او په دې تړاو می د سیاسي چارو د کتون کې شین کې کړو خیر نظر اخیسته.
ا دته باید یو ارکلی و او فکر کوم چې یو مناسب او ښه اقدام وشو.
په غزنی کې سیلونو لشتر لشه لس طالبان وشلی.
د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ، د یکو ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي.
د پکتیکا د مرکزی روغتون حال درکو.
څوک سوي دي، څوک سپو خړلې دي، ولاکه یا ډاکټر مده دلی تر وسه پوري لا یو شی دي. دوا کم بوتم ستد د اری خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ او رسول منځلې.
ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالي او خپلواکۍ نښه ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو شمنې لنړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیست په غونډه کې وویل طالبان ورستر بلی په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه شمنې چې په دې برخه کې کړي وي نه دی عملي کړي. شاغل بلینکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند محرومي کړي. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محروم شوي او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوو له منځه وړل شوي چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوي.
د تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخ نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه د عامه ژوند څخه محروم شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خبر کړی ویلي د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. د راپور د اسد یزمری میاشتې په 15 مخبر شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقوقو محرومي، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول پر رڼا کې ټینګ شوي او ورکول کیږي. هغه څه چې تر اوسه ښکارا تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل یو وحشتناک ځای یاد ویو. له طالبانو غواړي چې د افغانستان خلکو سره په کړي وشمنو عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دیخوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا، ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یو وحشتناکه ضایع ده.
د طالبانو حکومت دې راپور تر خبرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ورستۍ او څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. د بشر حقوقو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د خو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوې چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانست. په دې تړاو پرون په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اتلانتیک شورا د شزو سولې او امنیت په برخو کې د جورج ټاون انسټیټیوټ او سیستر هود اس ګلوبل انسټیټیوټ له لوري غونډه جوړه شوې وه. د سلام مشورو دا بهیر ګټور دی که نه دی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو کتونکي او د شزو د حقونو فعال شینکی کړو خېلو پوښتله.
اسما په نظر باندې دا یو ښه اقدام و چې وشو وای ډیره درسته ده او دا چې مختلف هغه ګروپونه چې فعال شوي په مختلف برخه د دنیا کې د افغانستان د ښځو د بشو حقونو لپاره مبارزه کوي کوم انتقادونه چې روان دي کلس یو میکانیزم مشورتي میکانیزم په جدولو باندې کول شي د هغه نظریات انتقادات یا وړاندیزونه لدوی سره شریک شي او تر څو پورې له بین المللي ټولنې حمایت او همکاري افغان میرمنې له ځان سره ولري او یا داسې مثلا مشه دنیا به په خپل سر تصمیم نیول یا په خپل سر باندې به پریکړې وکولې. اما داخله چې په داسې یو میکانیزم کې چې وکړی شي ټول هغه د ښځو د حقونو مدافع یا فعالین یا مدني ټولنې نمایندګان په همدغه میکانیزم لارې وکړی شي تر څو پورې عام په منځ کې یو نوی اتحاد اتفاق همغږي شي او همدا څنګه خپل یو مشخص پیام له دنیا سره شریکې او تر څو پورې د هغوی حمایت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دې ته باید یو هرکلی وه او زه فکر کوم چې یو مناسب او ښه اقدام وشو.
د افغان ښځو او د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د غونډې ته وویل چې د امریکا دننه او بهر به له بیلابیلو افغان ډلو سره چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ارتباط ونیسي او په انفرادي ډول به هم د خلکو سره په ارتباط کې وي. اغلی کړو خیل تاسو په خپل په تیر یو کال کې د ښځو د حقونو یو فعال مدافع پات شوی چې مخکې مو سیاسي کار کاوه اوس په دې برخه کې تاسو فعالیتونه کوي. دغه میکانیزم ته تاسو ته بلنه درکړې ده چې ورسره یو ځای شي
لنکرا سوشل ته سوپر واو رول دې نه خبره شو
اما دا مربوط دې ده چې موږ خپل بجانو تنظیم کو ترڅو پورې وکړو چې دوسر ته تماس ونیسو او د ارتباط پیدا کو. زه فکر کوم چې د یو غازو کې د شټول کسان په جریان کې نه، اما ورو پورې یو دروازه خلاص شو، یو ادرس مشخص شو، یو میکانیزم مشخص شو او دوی مجبوري چې به مختلفو ګروپونو سره په تماس کې شي او هغوی ته غوږ ونیسي، دوی وړاندیزونه په نظر کې ونیسي. زه فکر کوم دغه فرصت نه باید افغان مېرمنې یو پوره یا ګټوره استفاده وکړي. او مهمه دا ده چې هغه اختلاف نظر باید یو طرف ته کېښودل شي او د خپل حقونو په خاطر باندې زه فکر کوم دغه میکانیزم نه باید په شترک شکل باندې باید استفاده وشي.
ډېر کله خلک دې ته انتظار وي چې نور به دوی ته بلنه ورکوي. آیا ستاسو دا غوښتنه لټولو ده چې له دوی سره په ارتباط کې شي ترڅو د نجونو او میرمنو حقونه ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دوه طرف هم دا مهمه ده. یو دا چې خپل افغان میرمنې هم باید اروپا او اروپا خپل منځ کې یو اتحاد او اتفاق رامنځته کړي او بل په جریان کې تر څو خپل دغه میکانیزم استفاده وشي. په زمن کې مسؤولین د دغه میکانیزم چې دغه میکانیزم اساس کې خود او خصوصا د دینامي دفتر باید په دې کې باید پوره هڅه وکړي چې مختلفو ګروپونو سره په مختلفو مملکتونو کې تماس کې شي او له دغه میکانیزم به خبره کړي او دغه یو ارتباط باید قائم شي. زه فکر کوم کله ناکله متاسفانه ځینې کسان داسې میکانیزمونه په انحصار کې ساتي، هم به تر اندازې چې د هر افغان لپاره، افغان مېرمنې، افغان نجلۍ لپاره دغه میکانیزم نه استفاده لاره خلاص شي تر څو پر وکړي شي هغه خپل اواز، خپل وړاندیز او خپل اندېښنې شریکه کړي.
لاغلی کړو خیل څخه په مننی وړاندې به دا ساده راډو په دې خبري مجله کې واوري چې په غزنی کې سیلونو ځانیا او مالی زیانونه اړولي.
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د کابل په کرکټ لوبغالي کې نن د کرکټ سیالي پر مهال چاودنه شوی چې مرشوب لې هم اړولې ده. دا چاودنه داسې مهال شوی چې په لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ تر ټولو د ستر لیگ شپږیزې سیالۍ روانې وي. د چاودنې پر مهال د پامیر زلمی او بند امیر ترمنځ لوبه روانه وه. د لوبي یو لیدونکو ازادي راډیو ته د سترګو لیدلای دا حال داسې بیان کړ.
سلام د سترګو لیدلای حال به دومره وایم چې تقریبا د لومړی پاڼې په ختمېدو سره ګراوند کې د ننه د تماشاچیانو په منځ کې پاویلین ته کومې نږدې چوکۍ چې دي د دې چوکۍ مخه ته درنه چاودنه وشوه. چاودنه ډیره زوروره وه. په ګراوند کې خوخې ټولې په ویر را بدلې کړې. موږ نشول کولای چې جزئیات راواخلو غځای نه یا مثلا دقیق ارقام راواخلو، خو دومره ولیدل چې زخمیان زیات وو. دا غوی وینې زموږ د ملګرو په کالو خخې وې، بدحال شو، منډې شوې، میدان مو ترک. موږ راووتو بیرون، د دقیق ارقام نشته چې وایم څومره زخمیان دي څومره مړه دي، خو زخمیان له حده ډیر وو، بیخي له حده ډیر. چودنم د چوکۍ مخې ته کومه پنجره چې د دې بیخ کې فهم د غزا کې وشو، فقط د आवाज او د غدولې او د غږ هر څه سره ګډوډ کړل.
د کابل په کرکټ لوبغالي کې د چودنې پر مهال د پامیر زلمی او بند امیر لوبډالو ترمن لوبه روانه و. وروسته بیرته د لوبه لسره پیل شو او یو شمېر کسان بیرته لوبغالي ته ورغلل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په غزنی کې سیلونو لس طالبان وړي او وشل دي. په دغه ولایت کې تیر شپه له سخت ورشتونو وروسته سیلونه بهیدل دي. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت ولس منصبینو ته مرګجوب لاړولې ده. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند دیارلس تنه منصبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینې کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې دا غي اړوند رینجر موټر یې څپو وړای دی. نوموړی وایي په دې پیښه کې لس تنه سرتیری مړو او دوه تنه نور ژوبل سوي دي، خو یو تن بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. شاغلی مجاهد زیاتوي د تیرې شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګه په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جریبه زګرنیزم ځکه او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړ کړي دي.
تیر شپه بیا هم د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ دیکو ولسوالۍ ګیرو ولسوالۍ قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیان د خلکو مت کړي. دیکو ولسوالۍ ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جری بنځکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیان مت کړي دي.
شاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلي په غزنی کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قربانۍ اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو دوو میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالی زیان تر څنګ یې د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولي دي.
پراپور که مو واردل چې د غزنی په مرکز قرباغ ولسوالی همدارس د دهیه ګیرو او منډړ ولسوالی کې سیلونه راخلی دي. د ساجی رادو یو اوریدونکو د غزنی لرشیدان ولسوالی څخه هم د سیلونو خبر راکوي.
سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالی نه درته پیغام پریدم. تمه د چرجوړ وروغ واستای مونږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالی کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. چیرته د دوه خلکو څاروي وشي غږ واورېدل چې ډېر توانونه ډېر زیانونه اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان هم وژلي دي. نو که چیرته زمونږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چکم څه کرلي وغه ټول له منځه وړل ټول پس نه.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیکا د مرکز شرنی له ولایت روختون څخه شکایت لرو.
څو ورسره ډاکټر انسمه نه ګوري کومشمان لرو کینا لرو بس د مواد نه راسي نه راکای ته ډاکټر ته وایي چې مواد سم سره ورته ورسي یا کته نه وسی یا د درمان نه وسی نو داس خو نه کی زبر ورسي موږ زو راځو څوک به سړی لري څوک به نه لري د وخت غریبوي د وخت مجبورۍ ده کې داسې منه چې ټول سره مرسته وسی په یو رقم ټول ته په واسطه راغو ګوري داس خو نه کی چې موږ ورسو نه ځای ولارسي دا تاسو کار نه ده.
زموږ ولایت ډیر پاته ده. زموږ ولایت سیدا دلته سی وس راغلی دي دا غزنې دی میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ماشومان ټول لګی زراسي زاړي نو یغ نه ست پک نه ست سیو ته چالو کی دومره پاته ولایت لکه د مو سیدا وس دادی پندکس دی زونکای د پندکس ته جرای نه ست ولی نه ست جرای وا چیرې تل لای دغه خزه غزنې ولاره د پند خزه د هیڅ شی هم نست تو وس پوری.
د شرنې د مرکز روختون د شکایت پاړه وړاندې د سجرړو په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس په دې ته مخه کړو چې تاکل شوې ده ل ایران یو پلاوی افغانستان ته ولاړ شي او ل طالب چارواکو سره د اوبو په ارتباط خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې لاره کابل ته د یو پلاوی د ورتک خبره کړې. خاغلی عبداللهیان ویلي ترونکې پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري ترڅو د ایران د حقابې مسله نور حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شانګوخ کړی ک د هلمند اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دوړو هیوادونو په اړیکو بناوړه غیزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت وین اختر محمد آزادی رادیو ته په کتبی پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهده ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران تخپل حقبه ورکړل شوی خو په ځینو کلونو کې اوبو وی او یا هم نه وی پر لپسې وچکالی او د اوبو سطح کم کړي خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقبه ورکړي. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډیر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوی زیاتی او باخلی.
ایران باز هم اگه باس عقبه باز
له ایران سره د حقبی مسله روخانه ده او زیات باس تارتیا نه لري. ایران په تیر کلونو کې لټکل شوی مقدار زیاتی او باخستی. ایران غواړي هغه وضعیت چې په تیر درې څلور لسیزو کې حاکم وو هغه وضعیت حاکم وي. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي. هلدا چې دغه چاره باید 840 میلیونه متر مکعب اوبه ووسی.
ایران په داسې حال کې د هلمند لسین نه د حقابې په برخې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سین اوبه تر ډیره راکمې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
نن د سمری ومه د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ ورسته. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د درې رنګه ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپره کړي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د ملي بیرغ ورس په شاندارو مراسمو په حکومتي او ولسی کچه لمانځل کېده. جزئیات په دې راپور کې.
د اسمری د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمندي او په حکومتي کچه د تور، سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولې. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوي کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو، کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وې. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولې، ولسی خلکو ته هم د تور، سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کیږي. خونن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبد الله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو له ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجمانی کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنه نو په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغان نو بیرغ دې باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یو لسو میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو سباندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلون نه پکې راغلی. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوې د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلون نه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور، سور او زرغون رنگ لري چې اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. له هغې وروسته په کې ډېر بدلونونه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخواني رنګونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کګلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیکا ګڼ اوسیدونکو او ناروغ لرونکو په مرکز شرنه کې د ولایتي روغتون د خدماتو د شکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو له توپیري چلند شکایت کوي او وایي غریب او بې وسه ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. بلور ته په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وایي کچیرته دوی ته د منظور شوی 155 بستري روغتون امکانات ورکړل شي نو په خدماتو کې به شواله راشي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکو وایي د روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکټران او روغتیايي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکو ملا خانوالی آزادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکټران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهار تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګي زرا چې په یوه غږ کې دي څوک وځي څوک نه وځي، معنا څوک سوي دي څوک سپو خوړلي دي، ولکه یا ډاکټر هم د دلې تر وسه پورې دا یو شی دوا کم بوتم ستد د اری خواسته ده.
ناروغ لرون کی وای کد خرنی دی ولایتی روختون مسلکی پرسونل او دی روختی کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل دیر نشی پدی روختون کی وړاندې کیدون کی خدمتونه بسنه نه کوي.
نو شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلی وسیدون کیم دا دی ولایت سطح یو مرکزی شپخانه ده. خدمتونه 15 بستر خو نو می دی 15 بستر ور کړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کی صحیح ډاکټران دی شپخانه تراول ترسو د خلکو ضرورتونه پرسی او د خلکو مریضان صحیح ډول سره وکتل سي.
د خرنی ولایت روختون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزی او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشوم روختون ته وړي په دې روختون کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو له توپیری چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکټر انسمه نه ګوري که ماشومان لرو کې نه لرو بس د مواد نه رسي نه راکوي. ته ډاکټر ته وایي چې مواد په سم سره ورته ورسي یا کته نه وسي یا درمنه نه وسي. نو داس خو نه کېږي ورو ورځې موږ ځو ورځو ځو ورځو څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. دا وخت غریبۍ ده وخت مجبورۍ ده کېدای سي چې ټولو سره مرسته وسي په یوه رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري. داس خو نه کېږي چې موږ روسو نه ځای ولاړ سي ولاړ سي ولاړ سي دا تاس کار نه ده ځي.
یو بل ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې په روغتون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي. وایي
زموږ ولایت ډیر پاته ده. زموږ ولایت چې دا دلته سي وس راغلي دي دا ګزنې د میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ماشومان ټول لګي زراسي زاړي نو یې غنسته پکې نهسته سي ته چالو کی دومره پاته ولایت لکه د مو سي د وس د پندکس دی او زونکای د پندکس ته جرای نه است ولی نهسته جرای جرای وا چیرې تل لای دغه خزه ګزنې ولاړه د پنده خزه د هیڅ شی هم نهسته تو وس پوری.
بلورته د پکتیکا مرکز خرنی دی ولایت روختون چارواکی وای دوی پډیره روختي برخو کې تجربه لرون کې متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختونه ورکوي. د روختون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر دی 150 بستر روختون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي.
زمونږ د روختون چې ډیر په خوانه هم د 15 بستر کې روان ده خو د دې مراجعین چې دی ورس په ورس باندې په زیاتې دوه باندې دي. مونږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله او کارونه په الحال ډیر روان دي. فقط ستونزه زمونږ همدا د روختون ارتقا مسله ده. اسلامي مرسته څخه مو د وختونو د وزارت څخه مو وختونه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ور واغوندي او زمونږ لپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي.
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنه کړې دي.
ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبری مجله ورسته یو تر رسیدلې یو زحمت چبر لته سو اجازه غواړم په پاتې څو دقیقو کې ازادي رادیو تاسو سو یو شمیر رسیدلې پیغامونه چې سب شپې پیغامونه دي ل ټول اوریدونکو سره شریکوم.
وراره دا طالبانو چې دغه دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس معنا دا د هلمند خلکو ګردو کاله کې کړل دي. انا دا کاله کوم چې د ګر سره په شپږ سو روپۍ دي نو هله دا چې معنا دا چارواکي د طالبانو دا کاله کوته یو مارکیټ یو بازار پیدا کړي چې معنا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو دا بس ګورو دا کروند ګورو ته خاري وکي.
د لغمان ولایت د سلطان غادي بابا خرګوټن خبره کوم عبد الولي منوم دا ټول لغمان کې برقونه شته. زمونږ د غاري سي ته د شارک د سلطان غادي بابا شارک کې برق نشته دا او زمونږ د لغمان رئیس د برق دا تقاضاره چې د موږ ته برق پایم تر راغلي دي او میټر او هغه هم شته دا ترانسفورمر هم شته دا موږ ته برق نه دي چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته. یو خاص درمه د مولوي صاحبانو څخه اسلامي امارت ته زمونږ په چورو چورستونه یو شکه دا وي خو زمو غږ نه اوري. مګر مولوي صاحبان څخه مو دا خواسته دي چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خوین دولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. نو تاسو خو ځانونه ته وارثین د انبیا وایي. هله دا چې دا نوم بد نه کوي د اسلام بد نه کوي خپل مسؤلیت اجرا کړی. نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوي خو همدغه وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لونو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو.
زه محمد جنوس الماس د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو پایډک کیم. نو ما د اسلامي
امارت صدا غشتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي، دا د سیاسي لارو چارو باندې نه خبري. نو د دې سم دا غشتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خوانی نظام کې وریلا دي کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 41 201.